بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې و منې هیلې د چیروغ او جوړو سي. نن د چهارشنبه ورځ د 1402 لمریز کال د چونګاښ میاشتې 28مه د 1443 قمری کال د ذلحجې د میاشتې 28مه او د 2023 زیږدیز کال د جولای میاشتې 12مه نیټه ده. زه من الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږلو موخې او پایلې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. وروسته به د ریحانه نومې لړۍ مطلب واورئ او په پای کې به هم د لبنان په 3 ورځني جګړې کې امریکا او اسرائیلو ماتې په اړه ځانګړی مطلب ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افریقایي هیوادونو ته د ولسمشر رئیسي د 3 ورځني سفر پیل. په آلمان کې د قرآن کریم سپکاوي ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر غبرګون. د ایران د خواف هرات افغانستان د اورګاډي پټلۍ پرانیسته. او د کویت هیواد له لوري په سویډني ژبه د قرآن د 100,000 نسخو چاپ او ویشل. اوس هم بشپړ خبرونه. افریقایي وادونو ته د ولسمشر رئیسي د 3 ورځني سفر پیل. د ایران ولسمشر کینیا ته ولاړ. سید ابراهیم رئیسي نن سهار د 3 هیوادونو د کینیا، یوګاندا او زیمبابوې د ولسمشرانو په رسمي بلنه د یوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د کینیا په لور روان شو. د ایران د خبر له مخې په دغه سفر کې د روغتیا وزیر، د کرنې وزیر، د بهرنیو چارو وزیر او د ساینس او ټکنالوژۍ مرستیال او د مرستیالانو او د اجرایه بنسټونو یوه ډله د ولسمشر سره ملګرتیا کوي. رئیسی د چهارشنبه په سهار او د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د افریقا د 3 هیوادونو کینیا، یوګاندا او زیمبابوې ته تلو مخکې د دغه سفر د موخو په اړه د دې په بیان سره چې دا سفر د کینیا، یوګاندا او زیمبابوې د ولسمشرانو په رسمي بلنه ترسره کیږي زیاته کړه. د اسلامي انقلاب له بریا وروسته اسلامي جمهوریت له افریقایي هیوادونو سره په بیلابیلو برخو کې ښې اړیکې لرلې، خو د وخت په تیریدو سره ځینې اړیکې پرې شوې. په تیره بیا په تیره یوه لسیزه کې چې د هغو سترو شتمنیو او طبیعي او مدني زیرمو ته په کتو چې نن په افریقا کې شتون لري او په افریقایي هیوادونو کې د ډیرو استعدادونو په پام کې نیولو سره د ظرفیتونو تبادله کیدی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د قرآن کریم سپکاوی، د بشري حقونو خلاف ورزي او د 2 میلیاردو مسلمانانو پر وړاندې د کرکې، تاوتریخوالي او دښمنۍ د پارولو سبب وباله. پرون سه شنبه د آلمان په سویل لویدیځ کې هم یوه افراطي د قرآن کریم یوې نسخې ته اور ورته کړ. تر نه د خبر له مخې د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د شورا په بیړنۍ غونډه کې چې په اروپایي هیوادونو کې د قرآن کریم د سپکاوي د وروستیو اقداماتو د بیا کتنې لپاره په جنوا کې جوړه شوې وه،
د دغه ناستې ارزښت اړتیا پر وخت ګام ته په اشاره سره زیاته کړه. قرآن کریم ته سپکاوی نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د 2 میلیارد مسلمانانو پر وړاندې کرکه، تاوتریخوالی او دښمنۍ ته لمن وهي، چې د بشري حقونو ټول رښتینې ملاتړې باید ژر تر ژره وغندي. امیر عبداللهیان زیاته کړه چې سویډنی او اروپایي چارواکي باید د دا ډول کړنو د تکرار د مخنیوي لپاره سمدستي او اغیزمن اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دغه شان اقدامات په غندلو کې شک او ځنډ د دوه ګونې معیاري کړنو خود نه کوي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د دې په بیان سره چې ځینې ګاونډي هیوادونه د سرحدونو د امنیت په تامینولو کې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي وویل. د ایران د پوځي سرتیرو په زړورتیا سره د ایران سرحدونه له ډېر امنیت څخه برخمن دي. زموږ د خبریال د خبر له مخې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری پر دې په ټینګر سره چې د عراق له حکومت سره د دغه هیواد په شمال کې د بیلتون غوښتونکو ډلو د بې وسلې کولو لپاره یو تړون لاسلیک شوی دی، زیاته کړه چې د عراق حکومت ژمنه کړې چې د روان کال تر وږې میاشتې پورې به دغه ډلې بې وسلې کړي. جنرال باقری پر دې په ټینګر سره چې ایران په تر هغه وخته پورې پر خپل ژمنه وساتي څرګنده کړه چې که تر هغه وخته د عراق حکومت دغه اقدام ونه کړي او دغه ډلې وسلوال پاتې شي، ایران به په خپله اقدام وکړي. د یادول وړ ده چې د عراق په کردستان سیمه کې چې د ایران په خلاف د ګڼ شمېر ترهګرو او بیلتون غوښتونکو ډلو د شتون په ځای بدل شوی دی. د ترهګرو ډلو د ایران ضد خوځښتونو په زیاتېدو سره د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو ځواک څو ځله د دې ډلو ځایونه په نښه کړي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې د ایران د خواف روزنک ریل پټلۍ د دواړو هیوادونو د چارواکو په حضور کې پرانستل شوه. د ایران د خبر له مخې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د خواف هرات ته د اورګاډي پټلۍ د جوړولو چارې له ستونزو سره مخ وي، چې د تیر کال په اوږدو کې د ایراني انجینرانو او متخصصینو په هلو ځلو سره دغه لاره بشپړه او لومړنی بار وړونکی ریل ګاډی پرون سه شنبه د ایران اسلامي جمهوریت څخه افغانستان ته داخل شو. د خراسان رضوي والی یعقوب علي نظري په دې مراسمو کې وویل د دې اورګاډي پټلۍ یو ګټه افغانستان ته په اسانه او ټیټه بیه د مالونو د لیږد سرعت دی، چې د دوغارون په پوله کې د امنیتي او ترافیکي ستونزو په کمولو سره به افغانستان ته صادرات د پام وړ زیاتوالی ومومي. د خواف هرات د اورګاډي پټلۍ پروژه نه یوازې دا چې ایران او افغانستان د ریل له لارې سره نښلوي، بلکې د چین، ازبکستان، افغانستان، ایران، ترکیه او اروپا له لارې د نړۍ له ختیځ څخه لویدیځ ته د اورګاډي په دهلیز کې د 2000 کیلومتره لاره هم بشپړوي. همدارنګه افغانستان د نړۍ د آزادو اوبو ته د نه لاسرسي له امله په وچه کې د پروت هیواد په توګه د ایران د اورګاډي شبکې او د ایران له سویلي بندرونو سره په نخلولو سره اروپا ته له یوې خوندي لارې برخمن کیدای شي. دا د اورګاډي پټلۍ د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره خورا مهم دی او په کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 6 میلیون ټنه مالونو د لیږد ظرفیت رامنځته کوي. په تهران کې د افغانستان سفارت سرپرست دغه هیواد او ایران اړیکې د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ ولاړې وبللې. د فارس خبری آژانس خبر له مخې د افغانستان د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په ایران کې د افغانستان د سفارت له شارج دافیر فضل محمد حقانی سره په کتنه کې د دواړو لورو د افغانستان د روان وضعیت، افغان کډوالو، د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست د خپلې وینا په یوه برخه کې د افغانستان او د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو حالت ته په اشاره سره وویل، اوس مهال د دواړو هیوادونو اړیکې د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام پر بنسټ ولاړې دي او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې جریان لري. او وروستی خبر همدا چې د کویت حکومت په پام کې لري چې په سویډنی ژبه د قرآن کریم 3000 نسخې وویشي. د افغان غاک خبری آژانس د خبر له مخې د سویډن په سټاکهولم کې د قرآن کریم د سپکاوي او سوځولو په غبرګون کې د کویت حکومت په پام کې لري چې د قرآن کریم 3000 نسخې چاپ کړي او په سویډن کې وویشي. د القبس ورځپاڼې د راپور په حواله په کویت کې قرآن کریم د خپرولو د څارنې ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د صدراعظم د حکم لمخې د دغه شمیر د چاپولو پریکړه شوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
من اوریدونکو تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږلو موخې او پایلې. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت ستاینه وکړه. آصف علي دوراني په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان طالبانو په همدې وروستیو کې له پولې وراخوا د ترهګرۍ په اندېښنو د غور لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي، خو د دغو اقداماتو د نتیجو لپاره د ګمان د ظاهرولو لپاره تر اوسه ډېر ژر ده. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي د تحریک طالبان پاکستان یا هماغه ټي ټي پي ترهګرۍ ډلې د حملو زیاتېده او له افغانستان سره له سرحدي ولایتونو څخه د دغو جګړه مارو د منتقلولو په باب راپورونو ته په اشاره سره وویل دا یوه جدي موضوع ده، خو د دغې ډلې د شنډولو لپاره ځینې اقدامات ترسره کیږي. موږ همداراز باید درک کړو چې د دغو اقداماتو تر نتیجې پورې وخت لګیږي، خو دغه دوسیه پیل شوې ده. د سرکاري د افغانستان شمالي سیمو ته د تحریک طالبان د وګړو منتقلول داسې منځنۍ لاره ده چې د افغانستان طالبانو د اسلام آباد د حکومت د باونو او اندېښنو د کمولو لپاره وړاندې کړې ده. د پاکستان حکومت او پوځ طالبان د پاکستانیو طالبانو پر ملاتړ تورنوي چې په پاکستان د دباو اعمالولو لپاره د دباو د اړم په توګه استفاده کوي. ټي ټي پي په همدې وروستیو کې د دغه هیواد د حکومت او پوځ په ضد خپلې حملې زیاتې کړي دي. د سیاسي مسلو یو کارپیژان د عباس خټک په دې اړه وایي داسې ښکاري چې پاکستان خیال نه کاوه طالبان به په افغانستان کې له بیا حاکمیت وروسته وغواړي د پاکستان په وړاندې چې په تیرو څلور لسیزو کې د دوی تر ټولو مهم ملاتړی دی له ټي ټي پي څخه په ملاتړ سره وغواړي خپلواکي غواړي دریز غوره کړي او د خپل بنسټګر په وړاندې ودرېږي. که څه هم په دې مورد کې هم ډېر شکونه شته دي، خو فعلا د پاکستان حکومت د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان د وګړو شتون د افغانستان له طالبانو سره خپل تر ټولو مهم چیلنج کړي. که څه هم د افغانستان طالبان اعلان کړی چې تحریک طالبان نوی پاکستان یا هماغه ټي ټي پي د افغانستان د دود او دستور او میلمه پالنې ته په پام سره له دغه هیواده نشي شړلی، خو د هغو غړي د افغانستان شمال ته منتقلوي. په دې باب څو مهم ټکي دي. لومړی دا چې د افغانستان شمال له چین او منځنۍ اسیا سره په ګاونډ کې دی. پر دې اساس د افغانستان شمال ته د ټي ټي پي د وګړو منتقلول له یوې حوزې بلې حوزې ته د بحران د منتقلولو او یا په هر دواړو حوزو کې د ترنګلتیا پراختیا ده. په منځنۍ اسیا سیمه کې په تیره بیا په فرقانه دری کې له فعالو افراد پالو او وسلوالو ډلو ټپلو سره د ټي ټي پي رابطې ته په پام سره د پاکستان طالبان به نه یوازې د افغانستان په شمال کې لا قدرتمن شي، بلکې د پاکستان او د منځنۍ آسیایي حوزې د هیوادونو پر وړاندې د خپل قدرت د زیاتولو او امتیاز اخیستو لپاره د دواړو جبهو په توګه استفاده کولی شي. ډېری کارپوهان او شنندې وایي که څه هم ظاهرا د افغانستان شمالي سیمو ته د ټي ټي پي د وګړو منتقلول د افغانستان د طالبانو لخوا د پاکستان د حکومت سره د روغې جوړې یو حرکت دی، خو دغه اقدام تر دې ځایه موخې او خطرناکې پایلې هم لري. ډیر قدر من اوریدونکو د تهران د ایران اسلامي جمهوریت خګدونه کوم چې لدی ورسره زموږ نور دوه درې پروګرامونه تاسو ته په پرله پسې توګه نشري ګیره تاریخ پانی پروګرام دی د ریحانه نومي لړۍ ځانګړی پروګرام دی هم دارنګه د لبنان د ورځنی جګړه کې د اسرائیل او د امریکا ماتې ځانګړی پروګرام دی چې تاسو ته په پرله پسې توګه نشريږي او یادونه کوم چې www.parsoday.ir/pe زموږ د ویبپاڼې پته ده او تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼې کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. همدارنګه pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. ستاسو د مثبتو نیوکو وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. قدرمنو اوریدونکو یادونه کوم چې زموږ نور پروګرامونه پرله پسې توګه تاسو ته نشریږي، نو موږ به هم له تاسو څخه اجازه وغواړو او تاسو ته ښه ورځ او ښه وخت غواړو.
د تاریخ پانا ډیرو قدر منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو سند تاریخ و بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې لوی اختر له 28 او د 2023 میلادي کال د جولای له 12 نیټې سره سمون خوري. اتاتیا کال پخوا د 1414 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 28 نیټه په مسجد ګوهرشاد پاسون مشهور د ایران د مذهبي خار د مشهد د مسلمانو خلکو پاسون پیل شو. په دغه ورځ د مشهد مبارز او مسلمان خلک چې د هغو په مخ کې مبارز او ژمن روحانیان روان وو، د رضا خان پهلوي او په ایران کې د اسلامي کلتور د لمنځه وړلو او د پردی کلتور د واکمنولو لپاره د هغه اقداماتو پر ضد ودرېدل. په دغو ټولو اقداماتو کې د رضا خان یو اقدام د مسلمانو ښځو له سرونو په جبري توګه د حجاب ایسته کېدل و، خو خلکو د دین سره د دښمنۍ لپاره د رضا خان له طرحو سره مخالفت وکړ او د هغه په مقابل کې ودرېدل. دغه پاڅون د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم مطهر په څنګ کې په ګوهرشاه جماعت کې خپل اوج ته ورسېد او د رضا خان عواملو دغه پاڅون د خلکو په وهلو او وژلو سره وځپل. پنځه اتیا کاله پخوا د 1459 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 28 نیټه د مفاتح الجنان خاوند او ستر محدث آیت الله حاج شیخ عباس قومی وفات شو. حاج شیخ عباس قومی بن محمد رضا بن ابوالقاسم قومی د 14 هجری قمری پیړۍ له فاضل عالمانو او یو وتلی او پوه شیعه محدث و. هغه په قوم کې د خپلو ابتدایي زده کړو له پوره کولو وروسته په 1416 هجری قمری کال کې نجف اشتف ته ولاړ او د حاج میرزا حسین نوري له حضور ګټه پورته کړه او د خپل استاد په تالیفاتو کې مرسته وکړه. د استاد له وفات وروسته قوم ته لاړ او هلته یې د دینی دندو ترسره کول او د ارزښناکو کتابونو لیکل پیل کړل. هغوی په خپل عمر کې په لسهاو کتابونه ولیکل چې هر یو یې په خپل ځای د ژور غور وړ دی. د دوی له آثارو څخه یو مفاتیح الجنان کتاب دی چې د معصومینو علیهم السلام په زیارتونو او دعاګانو مشتمل دی. د شیخ عباس قومی له نورو آثارو څخه الانوار البهیه فی تواریخ الحجج الالهیه الباقیات الصالعات فی الادیه والصلوات المستحبات سفینه البحار ومدینه الحکم والآثار غایت المرام فی مناقب المرتزویه او منازل الاخره کتابونو ته اشاره کولی شو. و ویا کال پخوا د 1948 میلادي کال د جولای په 12مه نیټه په بیت المقدس کې د یرګون د سیهون سټریټ ډلې په وسیله د ملک داود هوټل وچاودول شو. دغه هوټل د فلسطینی خاریانو د پریمانو تلو راتلو او د مسافرانو د اقامت ځای و. په دې ډول دغه بمونو د چاودنې له امله چې د ملک داود هوټل په زیرخانی کې ایښودل شوي و تر 200 زیات کسان ووژل شول. په دغو وژل شویو کسانو کې د 15 یهودیانو شتون د دې ښودنې کوي چې سیهونستان خپلو پراختیا غواړو مقصدونو ته د رسیدلو او د فلسطینیانو ترمنځ د روب او طرحې د رامنځته کولو لپاره د یهودیانو ژوند ته هم ارزښت نه ورکوي. ریحانه گران و اوریدون کو از مر سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو و سمزه فاطمی او از ما مخترم همکار
علی اصغر عبیدی
در ریحانه لخبرابون سر استاسو پا خدمت کیو. دوستانو په تیره برخه کې مو د حضرت مریم سلام الله علیها د ژوندانه او شخصیت په اکله تاسو ته ځینې معلومات درکړل، خو د ریحانې د لړۍ په دغه برخه کې به د سبا حکیمه اوخیاره ملکه بلقیس به تاسو ته معرفي کړو او د دغه میرمنې په اکله قرآني آیتونه له تاسو سره شریک کړو. هیله ده تر پایه راسره واوسئ. لیوی دمی روست را گرزو ستاسو خدمت ده.
ایزانو پر همه خبرانه که ما شرق لاس وایو رازو ده سبا ده ملکی معریف کولو تا چی پا قرآن شریف که ده نمل پا مبارک سرکی ورسخه یادوانه سویده. ده سبا ملکه بلقیس نمیده. یوازنه واکمنه شزده چی قرآن شریف ورسخه یادوانه کرده. ده هغی نوم ده یهودیانو او ایسویانو پاسمانی کتابونو که هم راغلی ده. بلقیس د یمن په ټاټوبی بادشاهی کاوه او ځواکمنه حکومت یې درلوده چې دا 2 کلونه لپاره دوام ومونده. هغې په لومړیو کې د لمر پرستش کاوه، لیکن له حضرت سلیمان نبی علیه السلام سره تر بلتیا وروسته په متعال خدای باندې ایمان راوړ.
دوستانو، د سبا ټکی یوازې 2 ځله په قرآن کې راغلی ده. یوه د سبا د مبارکې سورې په 15 او 18 آیتونو کې چې پکې د خدای پراخو نعمتونو او د خلکو ناشکرۍ ته اشاره شوې ده، او بل بیا د نمل د مبارکې سورې چې د حضرت سلیمان علیه السلام او د هدهد او د سبا د ملکې کیسه بیان شوې ده. د سبا له قام او د هغوی له ملکې څخه د حضرت سلیمان علیه السلام خبرې ده، د سترګو له رب څخه په کم وخت کې د سبا د ملکې د بادشاهۍ د تخت راوستل او د حضرت سلیمان علیه السلام په ماڼۍ کې د سبا د ملکې حضور د قرآن شریف له مشهورو کیسو څخه دي چې په ځانګړې توګه د نمل په مبارکه سوره کې مطرح شوې ده. د سبا ملکه یوازنی ښځه ده چې قرآن شریف ورڅخه د حاکم په توګه یادونه کړې. نه یوازې د هغې په مدیریت نیوکې نه دي کړي، بلکې د هغې په اکلایه مثبتې ټکي هم بیان کړي دي. د سبا ملکې ته د قرآن شریف اشاره د ښځو د سیاسي او ټولنیز حضور لپاره د تایید ټاپه بلل کیږي. قرآن شریف د نمل په مبارکه سوره کې بلقیس معرفي کوي او د هغې د فکر او رایو ستاینه کوي.
ایزانو هغه کیسه چې قرآن شریف د بلقیس په اړه وړاندې کوي د حضرت سلیمان نبی علیه السلام او یکتا پرستۍ ته د بلنې پورې تړاو لري. یوه ورځ سلیمان نبی علیه السلام په خپلو لشکریانو امر وکړ چې د مکې مکرمې زیارت ته د تلو لپاره ځانونه تیار کړي او ورسره ولاړ سي. د مکې په لاره کې د سلیمان نبی علیه السلام قاصد هدهد د هغه حضرت لسترګو لیرې سو. کله چې هدهد بیرته راغی نو سلیمان نبی علیه السلام ته وویل چې ما په همدې شاوخوا کې الوت کاوه چې د سبا په نامه یوې ټاټوبې ته ورسېدم. د هغې ټاټوبې باچا د بلقیس په نامه یوه مېرمنه ده او د سبا د ټاټوبې خلک د لمر پرستش کوي او لمر ته سجده کوي. دغه مسله د نمل د مبارکې سورې درویشتم او څلرویشتمو آیتونو کې راغلې ده. ژباړه: بېشکه ما یوه داسې ښځه وموندله چې په دغو د سبا ښار په اوسېدونکو بادشاهي کوي او هغې ته له هر څیز څخه ورکړه شوې ده او د هغې یو ډېر لوی تخت دی. ما هغه او د هغې قام ومونده چې له الله نه غیر لمر ته سجده کوي او دوی ته شیطان خپل عملونه شایسته کړي دي، نو دوی یې له حق لارې څخه منع کړي دي، نو دوی هدایت نه مومي.
حضرت سلیمان د دې خبرې په اورېدو سره د سبا ملکې ته چې د لمر پرستش یې کاوه د هدهد په وسیله یو لیک واستول او هغې توحید او یکتا پرستۍ ته وبلل. بلقیس د حضرت سلیمان علیه السلام لیکې کریمانه او ارزښناکه وباله، لکه چې د نمل په مبارکه سوره کې د نحویشتم او دیرشم آیتونو کې راغلی: قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. ژباړه: هغې وویل ای سردارانو، بېشکه زه چې یم ما ته یو ډېر عزتناک لیک راغورځول شوی. بېشکه دا د سلیمان له جانبه راغلی دی او بېشکه هغه داسې دی: د الله په نامه سره شروع کوم چې ډېر زیات مهربان بې حد رحم کوونکی دی. دا آیتونه خودلی کوي چې بلقیس پوهیدل چې لیک د سلیمان نبی علیه السلام له لوري استول شوی او هغه یو ډیر خاص او محترم کس دی او عجیبه شان شوکت او بادشاهي څخه برخمن دی. په دې خاطر بلقیس د سلیمان نبی لیک کریمانه او ارزښناکه وباله.
ایزانو د سبا ملکه د سلیمان نبی علیه السلام د لیک لوستلو وروسته د پریکړې لپاره خپل د قام مشران راوغوښتل او هغوی سره سلام مشورې وکړې. د قام مشران ورته وویل چې موږ د سیاسي او پوځي له پلوه خورا ځواکمن یو او هیڅ کمښت نه لرو، خو مشرانو ورستی پریکړه بلقیس ته ور پرېښوله، لکه څرنګه چې د نمل د مبارکې سورې په درجشم آیت کې راغلی: قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شديد ولا امر اليك فانظري ماذا تأمرين. هغوی وویل موږ د قوت والا او د ډیر سخت جنگ والا یو او نور اختیار تا ته دی، نو ته وګوره چې ته څه حکم کوي.
د سبا ملکه آخر کې یوه ښه پریکړه یې وکړه. هغې سلیمان نبی علیه السلام ته یوه تحفه واستوه او غوښتل یې چې په دې کار سره حضرت سلیمان وازموي. که یې تحفه منلې وای نو معلومېدل چې هغه متعال خدای ته په خپله بلنې کې او د پیغمبرۍ په ادعا کې رښتنی نه دی او د شتمنیو په لالچ کې دی. او که یې تحفه منلې نه وای نو بیا بلقیس پوهېده چې سلیمان نبی علیه السلام د خپل پیغمبرۍ په دعوا کې رښتنی دی.
حضرت سلیمان علیه السلام د سبا د ملکې تحفه قبول نه کړه او هغوی ته یې د پوځي ځواک د کارولو کواش وکړ او د بلقیس استازي ته وویل چې په سنبال لشکر سره به هغوی وشړي. د نمل د مبارکې سورې په شپږجشم او اوجشم آیتونو کې په روښانه توګه دا مسئله بیان سوې ده چې ژباړه یې په داسې ډول ده: نو کله چې هغه استازی سلیمان ته راغی نو سلیمان ورته وویل: آیا تاسو په مال سره زما مدد کوئ؟ نو هغه چې ما ته الله راکړی دی هغه ډیر غوره دی له هغه نه چې تاسو ته یې درکړی دی، بلکې تاسو په خپلې ډالۍ سره خوشحالیږئ. سلیمان استازی ته وویل: ته هغوی ته بیرته لاړ سه، نو موږ به خامخا هرومرو په دوی پسې داسې لشکر بوځو چې په دوی کې به له هغو سره د مقابلې هیڅ طاقت نه وي، او موږ به خامخا دوی له هغه شاره وباسو په دې حال چې ذلیل سوي، خوار او سپک شوي به وي.
د حضرت سلیمان علیه السلام تر ګواښه وروسته د سبا ملکه د خپل یو شمېر مشرانو سره حضرت سلیمان علیه السلام ته د خبرو اترو لپاره ورغلل. کله چې حضرت سلیمان علیه السلام د هغوی له حرکت نه خبر شو نو امر یې وکړ چې د بلقیس تخت د هغې له رسېدو نه مخکې ورته راوړي. په دې وخت کې یو کس چې د کتاب په علم پوهېده ادعا وکړه چې د بلقیس تخت د سترګو په رب کې راوړي. کله چې بلقیس د حضرت سلیمان علیه السلام ماڼۍ ته ورسېده خپل تخت یې ولیده چې لږ څه بدل شوی دی، خو پوه شوه چې همهغه تخت دی چې دی ورباندې د سبا په ملکې کښېناسته. په دې ډول د حضرت سلیمان په دربار کې د خپل تخت په لیدلو سره حیرانه شوه. بیا یې حضرت سلیمان علیه السلام بلقیس یوې پرتمینې ماڼۍ ته بوته چې له شیشو څخه جوړه شوې وه. بلقیس فکر وکړه چې اوبه دی او د قدم د ایښودلو پر مهال یې خپله لمنه اوچته کړه. د دومره برم او ځواک په لیدو سره بلقیس نور هم حیرانه شوه. په پای کې بلقیس په خدای او په سلیمان نبی ایمان راوړ او وژغورل شوه. د نمل د مبارکې سورې 43 آیت د بلقیس تسلیمۍ او عاجزۍ ته اشاره کوي چې د دغه آیت ژباړه په دې ډول دی: هغې ته وویل شول ته دې صحن ته ننوزه، نو کله چې یې هغه ولیده نو په هغه یې د ژورو اوبو ګمان وکړ او له خپلو دواړو پنډیو نه یې کپړه پورته کړه. هغه یعنی سلیمان وویل: بیرشکه دا هوار خویه سهنده چی لشیشون جور دی. هغه ویل بیرشکه ما مخ کی پخپل زان ظلم کرده دی او ما لسلیمان سره خاص د الله رب العالمین لپاره اسلام را وړی دی. لکه څرنګه چې د قرآن کلیم له کلتور نه ښکاري، د سبا ملکه چې د یمن د پراخې ټاټوبې واکمنه وه، یو له ډیرو عقلمنو واکوالانو څخه بلل کېده. هغې پوهیدل چې زړورتیا د حق په وړاندې په تسلیمېدو کې ده، نه په سرکشۍ کې. هغې زړورتیا له سرکشۍ څخه بیل کړ او د خدای د پیغمبر د خبرو مخالفت ونه کړ. هغې کله چې سلیمان نبی علیه السلام ته تحفې واستولې او بیا یې ولیده چې سلیمان نبی یې تحفې دې نه دي منلې، نو پوه شوه چې سلیمان نبی علیه السلام د خپلې پیغمبرۍ په دعوا کې رښتنی دی او د خدای پیغام یې راوړی دی. دغه حکیمه او سیاستواله میرمنه د حق په وړاندې په تسلیمېدو سره د انسانانو د وینو د تویدو مخنیوی وکړ او په متعال خدای او د هغه په رسول ایمان راوړ څو له نیکمرغو وي.
ایزانو د ریحانې د خپرونې دغه برخه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
منځنی ختیځ کې د لبنان د دروجه شورزنی جنگ آثار.
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د لبنان په درودیش ورزنی جنگ کې د امریکا و اسرائیلو په ماتې سره د نیمې منځنی ختیځ بڼه غوره کونې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ورکړئ.
ایزانو ایبریجه بی رسنیو اعتراف کرده چی پا لبنان که دا اسرائیل و سترماتا حقه ده چی لدروجش او رزنی جنگ دا ولس کلونو پا تیره دا سرسره او رس پا ورز دا لبنان دا ایزبولا قدرت زیاد سوی او هیچوک هم نده اتوانه دلی چی دا قدرت پا وراندی خند وگرزی. د یدیهود اهرانوت پوځي خبریال په هغه راپور کې چې د دروجه شورزنی جنگ د ولسمی کلیزې په مناسبت خبر کړی دی لیکلی دی حزب الله پیاوړی استخبارات درلودلی او په ټولو سیزونو اشراف لري. له دې امله ویلی سو چې په تیرو ولسو کلونو کې حزب الله نور هم پیاوړی سوی او دا د اسرائیلو تر ټولو ستر ماته ده. له بل پلوه د سیونیست رژیم د ټلویزیون یولسم چینل په یو راپور کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د دفاعي توان سختې ورستېدا ته اشاره وکړه او ویې ویل په دفاعي توان کې دغه ماتېدا او کمزورتیا سبب سوی ده چې حزب الله د تیر وخت په نسبت د اسرائیل پر ضد ښکاره کړچارونه ترسره کړي او دا اقدامات په لا زیات جرأت سره ترسره کړي. دغه چاره د حزب الله په ورسته کړچارونو د دغه بند د مسولانو له خبرو چې اسرائیل لپاره ډیر سخت هڅونکې وي او د غجر کلی ته نږدې د توغندۍ او ټانګ ضد ډزو کول او د اسرائیلي جنګي الوتکو د عمل د ازادۍ د محدودولو لپاره په هلو ځلو کې ښکاره شول. د حزب الله وروستي اقدامات په هر هدف چې ترسره سوی وي سبب سوی دی چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې د خپل دفاعي توان کمزورتیا او ورستېدا په شرایطو کې راغلی دی او د هغه لپاره ډیره خطرناکه مسله حسابیږي. په 2000 میلادي کال کې له مقاومته د سیونیس رژیم د پوځ له ماتې او د لبنان له جنوب د نیواکرانو حقیرانه وتلو وروسته د 2006 میلادي کال جنګ چې په دریجش ورځنۍ جنگ مشهور سو او د پخوانۍ ماتې د جبرانولو لپاره د سیونیستانو د ماتې په لړ کې پیل سو، د حزب الله دوهم حیرانول او د نیواکر رژیم ناکامي و.
اسرائیل په 2004 میلادي کال کې له حزب الله سره د موافقې په اپوټه د ری لبناني بنديان خوشی نه کړل. حزب الله د هغو د آزادولو لپاره د 2006 میلادي کال په جولای کې د الوعد الصادق په عملیاتو کې دوه اسرائیلي عسكر ونیول. اسرائیل د دغو عملیاتو په وړاندې له لبنان سره د جنگ اعلان وکړ. څېړاندې باور دي چې اسرائیل په لبنان کې د حملې نیت درلود خو د حزب الله عملیاتو دغه حمله مخکې کړه. اسرائیل په څه د پاسه 40,000 عسکرو سره د جنگ میدان ته ور داخل شو. اسرائیل په متوسطه توګه هر ورځ 270 جنگي الوتنه درلودل او پراخې کنډوالې جوړې کړې. اسرائیل په دغه جنگ کې له 4 میلیونه او 8 لکه غونچایی یا کلسټر بمونو استفاده وکړه چې له دغه 1 میلیون او 1 لک بمونه د جنگ د پای په 2 ساعتونو کې وکارول. د اسرائیل د حملو له امله 15,000 کورونه په بشپړه توګه تباه شول. 10 حیاتي ځایونه چې پکې هوایی ډګر، تجارتي او سیادي بندرونه، د هیدرولیک آبی مرکزونه، د تیلو چان ځای او د برېښنا بټۍ په بشپړه تباه شول. اتیا پلونه او نیوي شرکتونو ته هم جدي تاوانونه واوښتل. دوه روغتونونه په کامل ډول له منځه لاړل. 1,103 لبنانی ملکیان په دغه جنگ کې شهیدان شول چې دریمه برخه یې ماشومان وو. خو په دغه جنگ کې د دومره پراخو جنگي جنایتونو سره سره اسرائیل خپل هیڅ اعلان شوی هدف ته ونه رسید. اسرائیل په لومړیو کې د حزب الله بې وسلې کول او کاملا تباه کول غوښتل. د جنگ په اعلان او دغه هدفونو ته لنه رسیدا وروسته اسرائیل د لبناني سنتر محدوده د لبنان د زینو برخو د نیولو غوښتون کې شو، خو په دغه مرحله کې هم ناکامه شو او په نهایت کې د امنیت شورا 1,100 لومړی پریکړه لیک ومنه چې د هغه په اساس د لبنان پوز او د ملګرو ملتونو عسکر د اسرائیل له پولې تر لیتانی پورې ځای پر ځای شول. البته اسرائیل د جنگ په همغه لومړی اونۍ کې چې د سهونیس رژیم پوز له حزب الله سره د جنگیدا توان نه درلوده ګروهنو درلوده چې د جنگ پای اعلان کړي، خو امریکایانو ټینګار درلود چې دغه رژیم څه د پاسه ته هغه شیان چې لاسته راوړي او بیا اوربند اعلان کړي، نو له دې عمله د امریکایانو په ټینګار جنگ درې اونۍ نور هم دوام وکړ، خو په نهایت کې امریکا هم تسلیمه شوه. حزب الله د اسرائیلو د پرمختللو وسلو په وړاندې د چریکي جنگ له ماډل استفاده کوله. حزب الله د لبنان په جنوب کې ډیر تونلونه جوړ کړي وو او په جنگ کې له هغو ډیره استفاده وکړه. له دغو تونلونو د قومندانۍ او یا د مهماتو د ډیپو په توګه استفاده کوله. حزب الله وتوانېده په دغه جنگ کې په اسرائیلو 4,000 توغندي وتوغوي. حزب الله د جنگ په لومړیو ورځو کې د اسرائیلو په سایر 15 ډوله پرمختللي جنگي کشتیو کې توغندوي حمله وکړي. سید حسن نصر الله په ژوندۍ بڼه د دغو عملیاتو ترسره کول اعلان کړل او په هغه بینا کې د توغندي د لګیدو خبر ورکړ. د دغو عملیاتو بریالی کېده او اجرا کېده د اسرایلي پوځیانو پر رویه کې منفي څپه رامنځته کړه او د مقاومت په ځواکونو کې د خوشحالۍ او انګیزه څپه رامنځته کړه. همداراز یوه پرمختللې پوځي کښتۍ هم د حزب الله د توغندي حملې ښکار شوه. حزب الله وتوانېده د حیفا په مهم بندر توغندوي حمله وکړي او یوه موده وروسته یې له حیفا لیرې سیمې او ښارګوټي هم په نښه کړل. د اسرایلو پوځ په مرکاوا ټانک سنبال و او هغه یې ځان لپاره پیاوړې قلعه او کلا بلله. حزب الله وتوانېده په توغندیو سره دغه ټانکونه تباه کړي او له دې لارې دښمن ته ډېر تلفات واړوي. په دغه جنګ کې شپږ پنځوس مرکاوه ټانکونه تباه شول. دغه جنګ د پخوانیو جنګونو په اپوټه نه یوازې پوځ بلکې درست اسرائیل ښکیل کړ. په دغه جنګ کې د لومړي ځل لپاره د صهیونیس رژیم د عسکرو تلفات له مقابل لوري زیات شول او د لبنان د حزب الله غورځنګ د څلور او یا شهیدانو په وړاندې یو سل اوولس صهیونیستي افسران او پوځیان هلاک شول. البته اسرائیلي تلفات له دې زیات و او یوه فرانسوي مرکز د دردېش ورځني جنګ له ختمېدا دوه کلونه وروسته د یوه رسمي راپور په وړاندې کولو سره وویل چې په دغه جنګ کې دوه زره درې سوه کسان مړه او څه د پاسه اووه سوه هم ژوبل شوي دي.
ایزانو د نامتقارن جنگ روده په درجه شورزنه جنگ کې د لبنان د حزب الله د بریالیتوب مهم علتونه او عوامل و. د لبنان حزب الله په دغه جنگ کې د خپلو مهارتونو او خلاقانه رودو په ترکیب سره د پرمختللي پوځي تجهیزاتو او تسلیحاتي برلاسیتوب سره سره د سیونیست غاضب رژیم پوځ ته ماته ورکړه او هغه د لبنان د حزب الله په وړاندې خپل پوځي داکترین بدلولو ته مجبور کړه. د 2018 میلادي کال درجه شورزنه جنگ د لبنان او سیونیس رژیم ترمنځ نوې معادله رامنځته کړه، هغه معادله چې له هغې وروسته سیونیس رژیم هیڅکله په لبنان د تیری او نوی یرغل جرأت نه وکړ. له سیونیس رژیم سره په مقابله کې په مقاومت د لبناني ولس باور د درجه شورزنه جنگ لومړنۍ پایله وه. دغه باور په دوهم پارلماني ټاکنو کې چې د 2018 میلادي کال له جنګ وروسته ترسره سوه ثابت شو. له دغه جنګ وروسته لومړی انتخابات په 2009 میلادي کال کې ترسره سو او دوهم انتخابات هم په 2018 میلادي کال کې، چې د 2018 میلادي کال په ټاکنو کې د مقاومت ائتلاف له 128 څوکیو څخه د 88 څوکیو په ګټلو سره د پارلمان مطلق اکثریت رایه ترلاسه کړه. د دغه جنګ دوهمه بریا هم له جنګ مخکې په پرتله د لبنان د جنوب د امنیت زیاتېدا وه. په داسې حال کې چې له دغه جنګ وړاندې اسرائیلو کله ناکله د لبنان په جنوب حمله کوله، خو له دغه جنګ وروسته هیڅ کله هم د دې جرأت پیدا نه کړ چې د لبنان په جنوب باندې حمله وکړي. د مقاومت د 44 په وړاندې د امریکا او اسرائیلو د ماتې ثبات دریمه بریا او د درجه شورزنی جنگ نتیجه وه. د لبنان د حزب الله عمومي منشي باور دی هغه یوازنی دلیل چې باعث سو چې په لبنان کې د مقاومت پر ضد دغه جنگ ودرېږي دا و چې امریکایان او سیونیستان دې نتیجې ته ورسېدل چې په دغه جنگ کې یې ماته خوړلې ده. اوس د حزب الله کره نښه ویشتونکو توغندیو پروژه د تلابیب مهم اندېښنه ده چې حزب الله پر ضد د هر ډول پوځي اقدام خنډ کیږي، ځکه چې دغه وسله د لبنان د مقاومت جنگي وس د یوه ملي پوځ تر حده زیاتوي. حزب الله هوایي ځواک ته له اړتیا پرته به د داسې ځواک له ټولو ګټو برخمن وي. دغه توغندۍ د اسرائیل او هر ډول حیاتي تاسیسات او د اسرائیل و غیر نظامي نفوسي مرکزونه هدف ګرځولای سي. د اسرائیلي سرچینو د جاج په اساس حزب الله په 2018 میلادي کال کې په هغه جنگ کې 15,000 توغندۍ درلودل چې له دغه شمېر یې 4,000 په درجه شورزنۍ جنگ کې وتوغول، خو د دغه جنگ له پای راهیسې حزب الله خپل توغندۍ وسله کوټ پا په 2 لک لند واټنه او منز واټنه او لری واټنه توغندیو بدای کړی دی. د لبنان د حزب الله د عمومي منشي سید حسن نصر الله د اعلان پساس دغه ګوند داسې کرنه شویشتونکی توغندی لري چې د نیواکي فلسطین هر برخه او سیمه په نشه کولی سي. هغه موضوع چې اسرائیلو لپاره ډیره ستره اندېښنه رامنځته کړې، خو د سینستان لپاره د حزب الله ډیر ویرونکی توغندی د سکاډ ډوله توغندی دی چې واټن یې 150 کیلومتره ته رسیږي. اسرائیلي راپورونه ښیي چې حزب الله د دغو توغندیو زیات شمیر په اختیار کې لري، خو د 3 ورځنۍ جنګ تر ټولو مهمه ستراتیژیکه بریا په غزې کې د تونلونو د جوړولو او توغندیو د لوړتیا له لارې د غزې ترانګې د حزب الله د تجربې انتقال دی چې په 2009 او 2014 کلونو کې په دغې سیمې د سینستانو په حملې کې د غزې د مقاومت سبب سو. پر اسرائیلو د قدس د تورې په نښته کې د فلسطین د مقاومت بریالیتوب په فلسطین کې د 3 ورځنۍ له نورو پایلو او اثارو دی.
عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړم
او په مطالعه خدای مسپارم.